درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړيده خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو د شونځو د پرانستلو غوښتنه وکړه او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوپاړو غوښتل چې له اسرائیلي لوپاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصيل د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. کمیسون دا خبره په یو اعلامیه کې پر خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نه دی معلوم او کارونه پټه پدری دي. د کمیسون په پرونی اعلامیه کې راغلي کڅه هم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون منحل شوی نه دی، خو د زمریل څلرويشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتګ پورې د کمیسون مشر و، څو ورځې مخکې وویل چې بهر وتلې خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون په خپله مفصله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکوي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشري حقوقو د کمیسون د یاد اعلامي او د کمیسون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو شونځو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. یونیسف د افغانستان څنګه مشي سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان خپور کړی. هغه ویلي د افغان جنو په شمول دي د ټولو ماشومانو لپاره شونځي بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د شونځي په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو شونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د شونځي د پرانستلو په تړاو اعلامیه ګڼ خبرګونونه و پارول که د نجونو د برخلیک په اړه پکې یادونه نه وکړي. د شنبه په ورځ بیا باختر خبری آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلی و چې د نجونو شونځي به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړې و چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ نولس کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره ورستۍ یوازینۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبډله له څلورو مخکنیو لوبو یو ګټلې او د ورستۍ لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نولس کلونو ټیمونو ترمنځ 15 یوازینۍ لوبې د سپتمبر له 10 پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمه ده له دې لوبې وروسته د افغانستان د نولس کلونو لوبډله د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنی لوبه هم وکوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو وار بیا له اسرائیلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکړ. خامنه‌ای پرون د ایران د المپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. هغه ویلي چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونووسی او ایرانی لوبغاړي باید اسرائیلی سیالانو ته لاس ورنه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزش په ټولو چارو کې ورستۍ خبره کوي، د وخله اسرائیل سره د لوبو په نکولو ټینګار کړي چې له اسرائیل سره د نه لوبېدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستی مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو حمله نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګن ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړی وو. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورن کسانو په ملاتړ لاریون وکړ. د 3 جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونو کسان نه وتلاول پولیسو سره په اخوډب کې د پولیسو په شمول غنو کسانو ته مرجوب لو واوښته. د دې عمل په تړاو غن کسان تورن او بند اچول شوې دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر ټام منګر وویل د بیا ځلې بلوا فرصت به برابر نشي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابر زیات شو. منګر وویل ل ملي ګارد به هم برسته وغواړي. او امریکا له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د استلو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دوه کډوالو د استلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. د کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیریدو وروسته په ټکساس کې تری وپلان دی راټول شوی. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او استلو لپاره له امریکا بهر یو شارګوټی ته وړل شوی دی. د وزارت زیاته کړ چې غواړي په راتلونکو 3 ورځو کې لښته لږه 400 نور پولیس د ډیل ریویو سرحدي شارګوټی ته واستوي. د شارګوټی کې د هایټي کډوال راټول شوی دی. زمو ژغله اوسادي رادیو او ریډ اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سبا 12:00 نیوي اوري. د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت هم ژغیشي. د ناتو د پوزي مشانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شو. د بحث په لومړی ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوند کیدو مخنیوي د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ورسته له هغه چې ناتو له افغانستان راووتل او د هیواد د طالبانو ولکه لاند راغی دا د ناتو پوزي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. ملي دا خبره یو شمیر خبر اعلان ته وکړه چې د سره د ناتو په غونډه کې د غنون لپاره یونان تتللی. لوی درستیز جنرال ملي دفاع وزیر لوی داستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړې و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولای شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړي. د متحده ایالاتونو پوز ویلي دوی کولای شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او کارتیاوي په نورو هیوادونو کې لمیشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار وختل شي چې د امریکا پوز یې فوق افق بریدونو ورتیاوي بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مالو ویل هغه بل خپل پوزي سیالانو سره خبري وکړي او به ګوري چې څه امکانات شته سوې برته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناتو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولای شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډ منا کړو. د ناتو د دفاع وزیرانو لودرستیزانو غونډه د شنبه پرز د یونان په قربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوزي اطلاعاتو په تبادلې او همدارنګه د ترهګرو ډلو د بیا راژوند کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناتو لپاره اوس وخت لمړیتوب دادی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوند کېدو مخه ونیسي. د ناتو د پوزي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor la kasanga che sarmunshi podi urustey katingar kadi dai pauzi zwak de mutahidano de azadai urustey zamin dai diplomacy ba de yow qawi aw powerful zwak le mawjoodiyat prata nakamashi padas hal ke che pauzi intikhab tal urustey yawi zini waqtuna yawajinai mantiqi gbargun hamwi rational
response اخو د ناتو د غونډې پر مال د یونان دفاع وزیر امویل چې د ناتو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخپاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخاوني سي. لکه چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو شاوخوا یو لک او څلیر زره افغانان امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستان وېستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستان ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له کاسانو سره مرسته وکړي چې غواړي لا افغانستان راووزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې یا ډرون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندۍ پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بخښنه کافی نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لس غړي د اګست په 9 د امریکا په یو برید کې ووژل شول. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی پرون شپه تایید کړ چې برید سهوان شوی او بخښنه غواړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یو هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید څخه باندې 40 ووتې. د اګست په 9 د ډرون برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې برید عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده. امریکا باید هغه کس چې دا عمل یې ترسره کړی دلته یې بې ګناه ماشومان ووژل، زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کومو کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې په ورځ له اسوشیټډ پرېس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی په کابل کې د برید او په کې د لسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخښنه وغوښته. تر لسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شو چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکېچ د چارو مخکښ سلاکار براین کاستنر ویلي هغه کسان باید په یو عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پیښې مسؤل دي. په برید کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدی ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندي پاتې شوي کورنۍ غړي بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي، زما لور زموږ سامان ورور مې د ورور بچیان مې نشي راستنولی. زه له امریکا غواړم چې موږ ته د غرامت یا تاوان راکړي، او بل دا ترې غواړم چې موږ باید یو خوندي بهرني هیواد ته انتقال کړي، ځکه دم غړي موږ دلته ډیر زیات مشکلات لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدی د کورنۍ د دې غوښتنې ځواب لانه دی ورکړی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې مشر جنرال مکنزی د وړمې شپې په پیغام کې دا هم ویلي و چې د اګست په 6 د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ برید په اصل کې د اګست په 9 د امریکا د ډرون حملې ته لار برابره کړه، او دوی دا سیمه ځکه هدف وګرځول چې د یو ګواښ راپور په لاس ورغلی و. د اګست په 6 ماښام مهال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وسو، د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګ برید وشو. د برید په نتیجه کې تر 170 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خپره کړې او د یوې لیکنې عنوان یې دی: نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې سوې. لیکوالی لیکي طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، امر کړی چې هلوکان او ښوونکي دي سر له شنبې ښوونځیو ته ستانیسي، خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانی په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې و چې ټول شموله او د نرم دریت لرونکي حکومت به جوړوي، هغه سي حکومت نه چې دوی د نوي ملسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانی په لیکنه د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې انجونی او شزه له تعلیم او کار کولو منع کړی سوي وي. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنی وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د ګواښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي: په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له 1400 څخه تر 1300 کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو واري د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونه په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا پر رهبری د نړیوال ائتلاف تر حمله او د طالبانو د نظام تر رنګیدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابر زیات شو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته شوه. خدا پر